وظیفه شوی دی غلا شو کی دا چې ډېر زیات شوی دی پکې ځکه خلک مجبور دي څه وکړي بس ټولو دغه یو کار روزګار چې دی همدغه یو لار ورته پاتې ده بس چانه څوک فار کې موبایلونه پټوي څوک داسې دوکانونو باندې ورځي یو څه کوي بل څه کوي
دا خلک په افغانستان کې حاکم شوي دي اقتصادي حالت خراب دی خلکو روزګارونه نشته خلکو سخنو کې ډېر تغیرات راغلي دي غوښتنه مو دا ده چې خلکو ته کار برابر شي کار زمینه برابره شي چې خلکو اقتصادي وضعیت
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو اوس هم ورځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته هغه دا چې د روسیې ولسمشر الاسکا ته ولاړ چې له خپل امریکایي سیال سره وګوري تمه کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه روسي سیال ولادمیر پوتین نن په الاسکا کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په لارو چارو بحث وکړي د متحده ایالاتو او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ غونډه به په سیمه ییز وخت د سهار په 11:30 په الاسکا کې پیل شي چې په افغانستان کې به نن ناوخته ماخوستن مهال وي په دې اړه تفصیل له احمد شیبر اورو
د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د مخامخ لیدنې او د اوکراین په وړاندې د روسیې د 2020 میاشتنۍ جګړې د احتمالي حل په هدف د خبرو اترو لپاره په الاسکا کې دی نننی سرمشیر د الاسکا په جنوب کې د دغه ایالت په تر ټولو ستر ښار انکوریج کې په یو هوایي ډګر کې ترسره کیږي له دې غونډې د اوکراین مشران څنډې ته پاتې شوي دي اروپایي مشران هم څنډې ته پاتې شوي دي او دوی ټول داسې احتمالي موافقې ته اندېښمن دي چې پکې د اوکراین دریځ کمزورې شي یا له اوکراین څخه د اروپایي متحدانو د ملاتړ د کمزور کېدو سبب شي د آزادې اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دا غونډه د روسانو لپاره یوه کوچنۍ بریا ګڼل کیږي ځکه چې پوتین دا خبرې د امریکا په خاوره کې په هغه سیمه کې چې یو وخت د روسیې مربوط و ترسره کوي او دا سفر په داسې وخت کې ترسره کوي چې د نړیوالې جزایي محکمې له لوري د پوتین د نیولو حکم صادر شوی دی ډونالډ ټرمپ چې د خبرو اترو په وړتیا باور لري تر دې دمه د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې له خپلو ترسره کړو هڅو ناهیلی شوی هم دی د لویدیځوالو د اټکلونو له مخې د اوکراین په وړاندې د روسیې په 2020 میاشتنۍ جګړې کې له 1 میلیون څخه ډیر روسي سرتیري وژل شوي یا ټپیان شوي دي او د اوکراین تلفات سلګونو زرو ته رسیدلي دي ټرمپ د اګست په 14 په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دی ولسمشر دی او څوک یې تیریستلی نشي ټرمپ ته هم وویل که غونډه بده وي نو ډیر ژر به پای ته ورسیږي او که شوي نو دوی به په نږدې راتلونکي کې سولې ته ورسیږي ولادیمیر پوتین چې د روسیې د سیاسي شخصیت په توګه د خپلو 25 کلونو په اوږدو کې په رسمي ډول د امریکا له 5 مختلفو ولسمشرانو سره لیدلی دي د اګست په 14 په کرملین کې د خبرو پر مهال د الاسکا غونډې ته یو ډول خوشبیني څرګنده کړه له کرملین څخه په خبره شوې ویډیو کې پوتین وویل چې سپینه ماڼۍ د دښمنۍ د پای ته رسولو لپاره خورا پیاوړي او رښتونې هڅې کوي دا سیاسي چې د ټولو لوریو په ګټه وي روسیې د 2022 کال د فبروري په 14 پر اوکراین غیر معجب برید پیل کړ چې لا هم دا جګړه روانه ده
له خبرونو ور اخوا
بیا هم افغانستان ته ورستنیږو په جلا وطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي په تیرو 4 کلونو کې د طالبانو د حکومت لخوا په موسیقي بندیز دغه هیواد کې افغان سندرغاړي او هم افغاني موسیقي سخت ځپلې دي د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې ډیری سندرغاړي د مهال په افغانستان کې جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي یو شمیر افغان سندرغاړي هم وایي چې د محدودیت سخت حالت سره مخ کړي طالبانو پر افغانستان بیا واکمنېدو سره سم په موسیقي بندیز ولګو او ګڼ شمیر محلي هنرمندان ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول په دې اړه تفصیل له سنا کاکړو
د 2021 کال د اگست 15 په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو ورځ او ورسره جوخت پر موسیقي بندیز هغه محدودیت چې د دوی په تیري واکمنۍ کې هم موجود و په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقي بندیز په تیرو څلورو کلونو کې افغان سندرغاړي او هم افغاني موسیقي سخت ځپلې دي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمس ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال په افغانستان کې ډیری سندرغاړي چې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د موسیقي هنرمندانو پخوا هم ښه اقتصاد نه درلود، خو په تیرو د څلورو کلونو کې د ګټې وټې یوازینۍ لار چې موسیقي کول او په دې برخه کې خلاقیت هم پرې کړل شوي. ډېرې دوی چې څه درلودل د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو اونیو او میاشتو کې خرڅ کړل، په دې هیله چې د 2023 کال طالبان متفاوت دي او شاید بیرته موسیقي ته اجازه ورکړل شي.
خو د نوموړي په خبره له بده مرغه داسې ونه شول او دې بندیز دوام پیدا کړ. ښاغلی سرمست اندېښنه څرګندوي، وایي چې د دې وضعیت دوام به افغان سندرغاړي او په ټوله کې افغان موسیقي نوره هم اغېزمنه کړي. یو شمېر افغان سندرغاړي هم وایي دې محدودیت سخت حالت سره مخ کړي دي. د دوی له ډلې یو چنې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
سامان الله تیماتېږي، دوی تهدیدېږي، وهل کېږي، بې عزته کېږي، شپې شپې په اولاتو یا په اوزو کې تېرېږي، په یخو په ګرمۍ کې. دا مجبور دی، ماران خو نه دي چې خوري، خو عزتي اولادونه به څه خوري؟ بغیر د هنر نه خو دې سره بل کوم مدرک نشته. بچورنه ډوډۍ غواړي، جامه غواړي، لباس غواړي، د کور کرایه غواړي.
طالبان وایي موسیقي حرامه ده، ځکه اجازه نه ورکوي او له همدې امله د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. دوی په وار وال رسنیو هم غوښتي چې موسیقي خپره نه کړي، او یو شمېر موټر چلوونکو هم مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دوی ته موټرو کې د موسیقي اورېدلو اجازه نه ورکول کیږي. د یادونه ده چې پر موسیقي د طالبانو د بندیز له امله یو شمېر هنرمندان له افغانستانه وتي هم دي، خو ځینې دوی چې په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې دي هم وایي له دې هیوادونو د ایستلو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. اوریدونکو، رو رو د خبری مجلې د پای شی بوته نږدې شوی یو. نن د طالبانو د بیا واکمنۍ څلور کاله پوره شول. د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه داسې مهال را رسېدلې چې میلیونونه نجونې د تعلیمي او تحصیلي بهیر څلور کلان شاتګ ژاړي. څه باندې 1400 ورځې وشوې چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه محرومې شوي او د لوړو زده کړو حق هم ترې اخیستل شوی دی. په دې راپور کې له زده کړو او تحصیل نه له محرومو نجونو سره خبرې شوي او حال اخیستل شوی.
کله چې د دفتر نه راتللم نو په لاره کې د هلکانو د مکتب فراغت و، زه پوه شوم چې زما هیلې څومره نیمګړې دي.
شبانه په کابل کې د لسم ټولګي زده کوونکي و چې د طالبانو حکومت راغی او له دې د تعلیم د دوام حق واخیست. هغه وایي که یې ښوونځی نه و بند شوی، سه کال به د پوهنتون په دویم ټولګي کې و. شبانه له ازادۍ راډیو سره خبرو کې وویل دا او همزولې له دې کړېږي چې هیلې نیمګړې پاتې دي او څوک غږ نه اوري. شبانه وایي د کورنۍ هغو هلکانو یې چې تر دې کشران وو او دې ورسره رقابت درلود، اوس پرمختګ کړی خو دا په کور ناسته ده.
د مکتب په وخت کې ما غوښتل تقریبا په اوه مواتم سنس کې وو، ما به دې ته زه په پنځه نه تاسو نه مخکې خلاص کړم، زه به تاسو نه مخکې دغه رشته ته کامیاب شم. ما ژوند د تقدیر لوې برعکس وکړل. ادي دوی کانکور وایي سبا بل ورځ د امتحان ورکوي او زه لا هماغه شناسم او مکتب مې نه دی خلاص کړی.
دا یوازې شبانه نه ده چې له بېبرخلیکۍ کړېږي. ملګري ملتونه وایي 2.2 میلیونه افغان نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه بېبرخې شوې دي.
له ورونو سره یو ځای ښوونځي تلتل تلم، خو چې کله دوی سهار وختي ښوونځي ته ځي نو زه کوښښ کوم.
دا د ښوونځي بل زده کوونکي هرې واده چې وایي خپل جنسیت جوړوي او هیله لري چې کاش کې دا هم په نرینه جنسیت دنیا ته راغلی وای. هریوا وای د دې او ټولګیوال ورور هیله دا و چې ژورنالیزم وای.
ورور می دا یغم دا هیله درلودله چې یو ژورنالیست شي، او ما هم دا هیله درلودله. اوس هغه وینه ما هغه پوهنتون هم وای او بلا بل ځای کې دنده هم لري، نو زه چې هغه وینه ما نو زما یو ځینې د مافیاتونو لامل زما خزه توب لري دا چې یو خزه یې منو ماته رزق نه راکول کیږي او په ما باندې محدودیتونه لګیږي نو ډیر سخت خفه کیږم او زه هم کاش چې زه هم حلق وای نو اوس به زه هم تر خپل هیلو رسیدلی وای.
لزده کړو او تحصیل محروم انجونې داس مهال خپل نیمګړې هیلې ژاړي چې د طالبانو حکومت د خپل بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه لمانځي. طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه وخت له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د همغه کال د دسمبر په وروستیو کې یې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. هغه مهال د نجونو یوازینۍ هیله روغتیایي نیمه لوړو زده کړو ته وه چې په کابل او لویو ښارونو کې یې زده کړو دوام درلود. خو د 2023 کال په دسمبر کې دغه نیمه عالي تحصیلي موسسې هم د نجونو په مخ وتړل شوې.
په مرکزونو کې نسای ولادي متخصصین زمنګ ډیر کم دي. لرو پروتو ولسوالیو کې خو یوازې ماغه د ټولنې قابلیت یا ماغه ټولنې نرس چې تربیه شوې دي هغه کار کوي او تازینه د سپینې صحیدی چلته یوازې یو قابلیت
دا د افغانستان یو روغتیایي کارکونکو چې د موضوع د حساسیت لپاره نه غواړي خپل نوم واخلي. دا وایي کله چې ولس او حکومت د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د خلاصون هڅه نه کوي بیا د روغتونونو او کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو تمه هم نه لري.
وخت چې دا خلک وایي چې خزې په کور کې نی نو بیا چې شفخانو ته زی بیا د زنانه ډاکټر توقع نه کوي. جامع کې یوازې د خزې زیګون یوازې د خزې امیدواري نه ده. ځینې داسې نور مشکلات دي چې وخزې نشي کولای د جلدی د نظره د اورتوپیدی د نظره مثلا د جراحي د نظره یو امور کده بواسیر په مشکل باندې اخته نو د زنانه جراحت ضرورت لري کې مردانه ته دا په دغه وخت کې زنانه نرس ته ضرورت لري چې ولري کې مردانه نرس ته ضرورت ده. او موږ اساس ټولنه چې فرهنګي او سنتي او مذهبي ټولنه ده که چیرته د وی سینې الټراساوند ته ضرورت ولري دا باید خزه وکړي کنه لري وکړي کدا چیرته د سیو جلدی تکلیف ولري چې باید دا د مریض د لمنې د خوانه معاینه شي دا معاینه باید یو خزه جلدی ډاکټر وکړي کنه جلدی ډاکټر وکړي دا ټول هغه څه دي چې باید په نظر کې ونیول شي او د خلکو دا چې وایي خزه دې په کور کې نه خزه بیا دې په توقم د دیونه لري چې شفخانو ته زی اولنې غه کې په شفخانو کې دی چې خزینه ډاکټر لاري کني لاري نرس لاري خزینه کني لاري.
د طالبانو حکومت په لومړي سر کې خونځي او په هنتونونه تر دویم اعلان یا امر سانی پورې بند کړل. خو اوس د خونځیو د بندیدو څخه باندې 1400 ورځې او د په هنتونونو د بندیدو شاوخوا 1250 ورځې ووته. د همدغه بندیزونو بیا زده کوونکي محصلان او خپل عام افغانان پرې کوي. د هلمند موسی کلا یو اوسیدونکی وایي د ولسوالۍ په کلینیک کې د خزینه ناروغانو شمیر زیات خو ډاکټرانی او نرسانی بیخي کم دي.
او بیخي زیات مخلوق هم دی دا ناروغان بیخي ډیر دي نو دا نرسانی ډیر بنایت کم دي چې او د بدرانه ډاکټرانی ستامنګر دا مخلوق ډیر دی چندان دې هم نه پرسیږي.
د طالبانو د همدی بندیزونو لکبله ګنشمیر کورنۍ لوطنه پتیخته دی او هڅه کوي چې د خپل لونو د تحصیل هلی پوره کړي.
او ولاسو په حکومت په دوه باندې موږ دا غږ ده چې د موږ خوندې مې احتیاج وي د موږ خوندې مې محتاج وي موږ پاکستان ایران یا نور
دا قومي مشر محمد خان کټوازی دی چې وایي د شپګو لورانو پلار دی او په خبره یې ک د زده کړو دروازې ورته خلاص نشي دای هم ممکن کډوالۍ ته مجبور شي.
یې ولادت ستونزې لپاره غاښ درد لپاره روان یو په اسلام آباد یا لاهور کې یا په کوم کې یا په هغه کې په ایران کې تب هغه کوو تدابیر کوو دا مو یو عادت دا مو خاور دل دی خو دې خاورې ملودین صاحب چې څوک ماته ملیون ډالر راکړي دې خاورې زنه نوازم لیکن یوازې نه ستونزې مې دا عادت چې بل خپل خپل تلاش په لورانه راکړي کچیر دې مال لورانه ته زده کو دروازه بندي نو شاید دا شای ما مجبور کړي زوول بل پاته ځانو بس.
د طالبانو حکومت په خوا ویل چې د نجونو تعلیم او تحصیل ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. خو اوس داسې ښکاري چې دغه بندیز د طالبانو د حکومت د تګلارو یوه برخه ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله یوه وروستۍ مرکه کې وویل چې مشران د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه شرعي ملاحظې لري. د دوی مشران د نجونو لپاره یوازې دینی زده کړې مهمې بولي او له همدې کبله یې په هیواد کې د دینی مدرسو شمیر زیات کړی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي د خپلې واکمنۍ په لومړیو درې کلونو کې نږدې 23,000 مدرسې جوړې کړې چې شاوخوا 300,000 نجونې او هلکان پکې زده کړې کوي. د اسلامي همکاریو سازمان ګڼ شمیر نړیوال بنسټونه او اسلامي هیوادونه بیا د نجونو پر عصري زده کړو بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بولي او وایي پر نارینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت څه کومه ستونزه لري اتې زرته زره خال کې
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پدی کلا چی ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست شنو خلاص دی ولسم ټولګي و پنځم لوست نن ورځ موږ او تاسو راځو د زیایي ترکیب باندې بحث کوو چې زیایي ترکیب موږ او تاسو په ژوند کې په چاپیریال مثال د نباتاتو په غذا چمتو کولو کې څومره ارزښت لري. زیایي ترکیب چې دی یو د اساسي مرحلو څخه دی چې د هغه په واسطه نباتات خپل ځان لپاره خواړه آماده کوي او دغه موضوع چې د پتیر وستونو کې هم موږ ویلی و نن ورځ راځو د دې ټول موضوعات او همدارنګه د دې ځینې نور مهم شیان دي چې پر هغه باندې موږ او تاسې بحث کوو. زموږ او ستاسې درس به د پنځه څلویښتمې صفې څخه تر یو پنځوسمې صفې پورې دوام وکړي. راځو فوتوسنتیز عملیه چې د هغه لکه څنګه چې موږ ویلي و په تیر وستونو کې زموږ ټول ژوندي موجودات روزانه حرکتونه اجرا کوو. مثال ډېر وخت موږ د زموږ حجرې ترمیم کېږي، ترمیم ته ضرورت لري، وده کوو. د دې ټولو دپاره موږ د انرژي ته ضرورت لرو چې دغه انرژي چې ده موږ ول د میتابولیزم د عملیې په پایله کې لاسته راځي. یا خپله میتابولیزم موږ داسې هم تعریفولی سو چې هغه ټول کیمیاوي تعاملونه چې په د ژوندي موجودات په بدن کې د تعمیر، تخریب، تولید، ترمیم، تکثر او د انرژي د تولید لامل کېږي د میتابولیزم په نامه سیدیږي چې هغه مول په دوه ډوله و: تعمیري برخه یا هم انابولیزم او تخریبي برخه یا هم کتابولیزم. چې دغه دواړه چې دي د انرژي په تولید کې مهم رول لري او دوی د فوتوسنتیز عملیې سره مستقیمه اړیکه لري. فوتوسنتیز چې دی هغه خپله له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل سوی دی چې فوتو د نور یا رڼا په نامه معنا سره او سنتیز چې دی د ترکیب په معنا سره دی. نو فوتوسنتیز چې دی هغه موږ داسې تعریفولی سو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې د نور انرژي یا رڼا په کیمیاوي انرژي باندې یا هم خام مواد لکه اوبه او کاربن دای اکساید د کلوروفیل په موجودیت کې په پخو موادو یا هم شیره او قندونو باندې تبدیلوي. یعنې فوتوسنتیز عملیه چې ده دغه عملیه په واسطه نباتات کولای سي خپل د ځان لپاره د تغذیې لپاره هغه کوم مواد چې دي هغه برابر کړي. همدارنګه یوازې خپل د ځان لپاره نه مګر بلکې د چاپیریال لپاره هم مهم ګټه رسي. فوتوسنتیز لکه څنګه چې مو وویل په دې کې کلوروفیل دی چې د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر رڼا جذبیږي او دغه کوم خام مواد چې دي په پخو موادو بدلیږي. کلوروفیل خپله شین رنګه مواړه ذرات دي چې خپل دغه پریګمنټونه په ځان کې لري او په کلوروپلاس کې موقعیت لري. او کلوروپلاس چې دي هغه دوه برخې لري چې د ستروما او ګرانا په نامه سره دي. په دغو برخو کې کلوروفیل وجود لري. کلوروفیل چې دي هغه د لمر انرژي جذبوي چې په دې سره دغه د فوتوسنتیز عملیه سرته رسیږي. او کم ګلوکوز چې دي هغه ذخیره کوي او ګلوکوز په نشایسته بدلوي چې د نشایستې څخه بیا مختلف مرکبات لکه پروټین، شهم همدارنګه نور مواد چې کیږي ترکیب کیږي جوړیږي. او خپل نباتات چې دي هغوی موږ ویل خپل خواړه خپله چمتو کوي او دوی تولیدونکي په ډول سره په چاپیریال کې وجود لري چې موږ تولیدونکي ویل چې د پروډیوسرز په نامه سره هم یادیږي. یعنې د نور دپاره خواړه چمتو کوي او دوی اوټوټروفس کې راځي. یعنې خپل خواړه خپل د ځان لپاره خپل آماده کولی سي. او موږ ویلي و چې کوم ژوندي موجودات چې خپل خواړه خپله نسي آماده کولی او د اوټوټروفس څخه په استفاده تغذیه کوي هغه د اټروټروفس په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو موږ وایو د زیې ترکیب چې دی هغه خپل په جوړښت کې مختلفې د زیې ترکیب لپاره په نبات کې مختلفې برخې چې خاصې بیا شنې برخې چې دي په هغو برخو کې د زیې ترکیب عملیه سرته رسیږي. چې په دغو شرو برخو کې چې دی تر ټولو هغه کم ډېر چې کلوروفیل په ځان کې لري او دغه عملیه پکې سرته رسیږي هغه پانه ده. پانه عموما شین رنگ لري چې دغه شین رنگ د کلوروفیل په لامل رامنځته شوی، یعنی کلوروفیل په موجودیت کې د ځان ته شین رنگ اخیستی دي چې د دې زیایي ترکیب او د بوت د تبخیر په پانه کې عموما سرته رسیږي. د پانې بهرني جوړښت کې چې د تیغه او ډنډر شامل دي او په دننی جوړښت کې چې دی د اپیډرمیس کچیر پاره موږ ارزیاتي مثال مقطع وګورو، قطع کو په دې کې به موږ درې برخې چې یو اپیډرمیس دی، میزوفیل دی یا عروقي بندلونه یا هم واسکولر بندلز دی، دغه درې برخې وجود لري. تاسو دغه درې برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی اپیډرمیس دی، پانی لاندینی او پورتنی برخه چې د دواړه د اپیډرمیس په نامه سره یادیږي، چې د دغه اپیډرمیس په برخه کې د ستوماتا په نامه سوري شتون لري چې په دغو سوریو له لارې د کاربون ډای اکساید او اکسیجن تبادله صورت نیسي، بدلیدل په دغه ځای کې صورت نیسي. او همدارنګه موږ وایو دغه کم سوري چې دی هغه د سل د ساتونکو حجرو په واسطه، د خاصو حجرو په واسطه چې سوي دي پوښل سوي دي. ورپسې د میز د اپیډرمیس وروسته میزوفیل ته راځو. میزوفیل چې دی د نباتات د پاڼو منځنۍ برخه یا نسج ته ویل کیږي چې د فوتوسنتیز یا د لمر د رڼا په مرسته د غذا جوړولو اصلي ځای بلل کیږي. او دا برخه چې د خپله په دوه ډوله ده، چې یو یې د پالیسادی میزوفیل او بل یې هم سفنجي میزوفیل دی. د پالیسادی کوم میزوفیل چې دی هغه دا حجرې چې دی اوږدې او نږدې سره پرتې وي او د پاڼې په پورتنی برخه کې موقعیت لري. په دې کې کلوروپلاستونه ډېر وي او د لمر رڼا ډېره جذبوي. او سپنجي میزوفیل چې دی دا هغه برخه ده چې د پلاسیدایی لاندې وي او حجرې یې بې نظمې دي چې د ګازونو تبادلې سره مرسته کوي، یعنی دا د دوی خپل اساسي دندې وي چې سرته رسولې. او همدارنګه په د دوی کومې دغه سپنجي او پلاسید چې دی دوی چې دي دواړه پارنشیما نسجونه لري، یعنی خپل دوه د جوړښت چې دی دواړه خپل په ځان کې پارنشیما نسجونه لري. چې پارنشیما چې موږ ول په دوی چې دي ډېر اساسي په نسجونو کې موږ ویلي و چې خپل نباتي نسجونه په عمومي درې ډوله چې پارنشیما وي ایوي و په درې ډوله چې بشروي اساسي او انتقالي و، چې اساسي نسجونه کې پارنشیما لومړی و. ورپسې راځو د میزوفیل او وروسته واسکولر بندل وایو. واسکولر بندل چې دی هغه د پانی دغه منځنۍ برخه چې ده په هغه کې رګونه وجود لري چې دغه رګونه چې دي دغه رګونو ته واسکولر بندل ویل کیږي، چې په دې کې چې دی دا د پالیسید او پارنچیما او سفنجي پارنچیما په منځ کې دی واقع دي. او د دې پاسنۍ اپیډرمیس خواته چې دی هغې خواته نږدې زایلم وجود لري چې زایلم موږ ویل د اوبو او معدني موادو لېږد په غاړه لري. او لاندینی اپیډرمیس ته نږدې فلویه موجود لري چې دوی چې کوم قندونه شیره برخه په جوړه سي هغه و نورو برخو ته استي. ورپسې راځو د واسکولر بندل وروسته موږ تاسې بله مهمه موضوع ده چې هغه وایو چې هغه د کلوروپلاست جوړښت دی. د کلوروپلاست جوړښت دی، کلوروپلاست چې دی هغه د نباتاتو په حجراتو کې یو ځانګړی حجرتي ارګان دی چې د فوتوسنتیز پروسه ترسره کوي، یعنی د لمر رڼا په واسطه د شکر په بڼه یا د قند په بڼه انرژي جوړوي. کلوروپلاست او خپل کلوروپلاست چې دی په نباتاتو او ځینې الجګانو کې لیدل کیږي او د دې رنګ د کلوروفیل له امله شینی. کلوروفیل شو هغه اساسي دنده د رڼا جذب په دغه برخه کې. او همدارنګه د کلوروپلاست خپل په جوړښت کې چې دی بهرنۍ غشا، دننۍ غشا، ستروما، تایلیکویډونه، اگرانا، کلوروفیل دا ټول خپل په جوړښت کې لري. چې بهرنۍ غشا چې ده د کلوروپلاست لومړنۍ غشا چې ده حجرې له بهر چاپیریال څخه جلا کوي. او دوهم غشا چې ده ځانګړي مواد پرېږدي چې دننه داخل اسي یا بهر ووزي چې دننۍ غشا ده. او همدارنګه ستروما برخه کې د کلوروپلاس د نن جیل ته ورته ماده وجود لري چې انزایمونه ډي ان ا او ریبوزومونه پکې کې شامل دي. همدارنګه د تایلاکویډونه چې دی داخلي بستې ډوله جوړښتونه دي چې د کلوروفیل او نور رنګلرونکو مواد پکې ځای پر ځای شوی دي، لکه لیکوپلاس، کروموپلاس پر ځای شوی دي. او دا چې دی د فوتوسنتیز لومړنۍ مرحله تر سره کوي. او ګرانات چې دی هغه د تایلاکویډونو مثال کوم اضافي دغه دی اضافي توکي دي چې د فوتوسنتیز د پروسې لپاره د رڼا جذب زیاتوي. او همدارنګ کلوروفیل چې دی هغه شین رنګ لرونکې ماده ده چې د لمر د رڼا جذبولو لپاره اړین دي، چې لکه څنګه چې مخکې ولوستل. کلوروپلاست مهمې دندې سرته رسوي، لکه خپله د فوتوسنتیز په عملیه کې د لمر د رڼا اوبه او کاربن ډای اکسایډ په مرسته کې ګلوکوز تولیدوي. او همدارنګه د اکسیجن تولید هم سرته رسوي. او رنګ ورکول چې دی هغه د دې په غاړه دي، د کلوروفیل له امله پاڼو ته چوکې شین رنګ ورکوي. دغه رقم نور پیګمنټونه چې په دې کې وجود لري و نباتاتو مختلف رنګونه ورکوي. همدارنګه د انرژي زیرمه کول، یعنی د فوتوسنتیز پر مهال قندونه او نور مرکبات جوړوي چې د نباتات د انرژي زیرمه ور وګرځيږي. ورپسې د کلوروپلاست وروسته د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذبوي. خپل د نباتاتو په واسطه دغه د نوري انرژي جذب شدي. موږ د زیې ترکیب په عملیه کې دوه برخې وجود لري، چې یو یې د رڼا تعامل دی او بل یې د تیارې تعامل دی. دغه دوه برخې چې دی راځو په تفصیلي ډول پیژنو. لومړی د رڼا تعامل، دا مرحله چې د لمر د رڼا په شتون کې تر سره کیږي او د نوري انرژي د کیمیاوي انرژي یا ای ټی پی باندې بدلوي. د غو د بدلون لپاره خپل ډیر مهم دی. او دا مرحله چې د کلوروپلاست په تایلاکویډ کې تر سره کیږي چې د کلوروفیل او نور رنګلرونکو مواد په مرسته د لمر رڼا هم جذبوي. او په دې مرحله کې د اوبو تجزیه یا هم چې د اوبو تجزیه چې د خپل د فوتولایزس په نامه سره یادیږي هغه تر سره کوي. یعنی اوبه په هایدروجن الکترون او هایدروجن الکترون او اکسیجن باندې ماتیږي، او اکسیجن د جانبي محصول په توګه آزادیږي چې په دې سره دغه کوم جذب سوی ای ټی پی انرژي چې ده هغه تولیدیږي، چې د انرژي ذخیره کوونکي مالیکولونه هم دي. او ورپسې د تیاره تعامل چې دی د دې مرحله لپاره د لمر رڼا ته اړتیا نشته، چې د لمر رڼا ته په دې کې ضرورت نشته. او د ستروما یا هم د کلوروپلاست داخلي جیل چې دی په هغه کې ترسره کیږي. او دا چې د کیمیاوي تعاملونه هغه لري ده چې د کاربون ډای اکساید او د رڼا تعامل له لارې ترلاسه شوي کوم مالیکولونه لکه ای ټی پی انرژي چې موږ ویل په هغه په مرسته ګلوکوز جوړوي. او د دې ځانګړتیاوې چې دي دغه تعاملونه چې دي د کلوین سایکل په نامه سره یادیږي، چې په دې کې کوم مرحلې چې راکیز مثال دی کاربون ډای اکساید تثبیت کوي. یعنی کاربون ډای اکساید د مثال روبولوز یا بایفاسفیت په واسطه دی بایفاسفیت د سر چې کوي ترکیب کوي. همدارنګه د ای ټی پی په مرسته د ګلوکوز مالیکولونه جوړوي چې په پایله کې قن جوړیږي، چې د انرژي د زیرمه کوونکو مواد دي چې په دې سره نبات د دغه مواد څخه په استفاده خپل کم فعالیتونه چې دي هغوی مخته وړي. په عموم ډول سره د دې کم هدف چې دی د تیارې تعامل کم هدف چې دی هغه د انرژي د اوږدمهاله ذخیره کول دي. مثال د انرژي د اوږدمهاله ذخیره کول لپاره د ګلوکوز په بڼه کیمیاوي انرژي تولیدي، چې په دغه پروسه کې موږ وایو کومه نوري انرژي چې وه هغه د رڼا په تعامل په واسطه تر تیارې تر تعامل پر چکل راورسېدل، نوري انرژي په چی باندې واوښتله؟ په کیمیاوي انرژي باندې واوښتل. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع چې په دې کې مو مهم موضوعات زده کړل. انشاءالله چې ستاسو د استفادې وړ وګرځيږي او د دې څخه خپل اعظمي استفاده وکړي. کوم معلومات چې تاسو ترلاسه کړل دغه کوم موضوعات چې و موږ په لنډ ډول په تیرو سیمپونو کې هم ویلي و، نن ورځ پوسولو چې دا څه ډول نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلیږي او څنګه د استفادې وړ ګرځي. انشاءالله چې کوم درسونه مو چې وویل هغه مو د ځان سره نوټ کړی اوسه او د یادمو ونوځي. په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. نوموړي پوښتنې کتابچې مو راواخلي او د ځان سره نوټ کړي جوابونه لاسته راوړي. لومړۍ پوښتنه ده، د پاڼې د ننه جوړښت کې څه شي شامل دي واضح یې کړي. یعنی د پاڼې کوم داخلي جوړښت چې موږ وویل هغه جوړښتونه نمونه اخلي او سره واضح کوي. دویم سوال، د کلوروپلاست جوړښت په مکمل ډول بیان کړئ. او دریمه اخرنی پښتنه د زیایي ترکیب عملی څو برخې لري واضح کړي. سیاسي ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې ټوله جوړ روغ او صحتمند یاست، شراغلاس د ګلسم ټولګي پنځم لوست. په دې څپرکي کې به موږ او تاسې جنټیکي بې نظمیانې وپېژنو چې جنټیکي بې نظمي لامل څه شی دی او څه ډول رامنځته کېږي او د کومو ناروغیو لامل ګرځي. زموږ استاد داسې چې دی هغه د 28مې صفې څخه تر 30مې صفې پورې دوام کوي. جنټیکي بې نظمي چې دی هغه په ارثي ډول کم چې د مور پلار څخه کروموزومونه راځي په کروموزومونو کې یا په جینونو کې تغیرات، مثال د کروموزومونو د ځایو تغیر یا د جینونو بدلیدل دې ته چې ویل کېږي موټیشن، یا هم د جینټیکي بې نظمۍ ویل کېږي چې دغه بدلونونه چې دی مثال موږ د میوټیشن په نامه سره یادوو، او میوټیشن چې دی هغه دغه د ون محرک قوه او بدلون دی چې د ژوندۍ موجودات په حجرې باندې خپل اغیز اچي. چې په دې سره دغه کم ځینې عالمان چې دی هغه ورڅخه د نباتاتو کې حیواناتو په شو نسلونو په روزنه کې ورڅخه ګټه اخلي. میوټیشن چې دی هغه خپل د ناڅاپي بدلون څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې رامنځته کېږي. عموما میوټیشن چې دی خپل په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی چې هغه موږ وایو مثال د خبرې میوټیشن چې دی هغه د ډي ان اي یا کروموزومونو په ترتیب کې دایمي بدلون راولي چې د جینټیکي موادو جوړښت اغیزمن کوي. اچ عموما په درې ډول دی، جین میوټیشن دی، کروموزومال میوټیشن دی، او همدارنګه جینوم میوټیشن دی. اوس دغه ډولونه چې دي هغه په تفصیلي ډول سره هر یو پیژنو، او پات د نیمې چې دغه بدلونونه چې دي په هم په جسمي حجرو کې رامنځته کېدای شي او هم په جنسي حجرو کې رامنځته کېدای شي. تاسو لومړی جین میوټیشن وایي. جین میوټیشن چې دی هغه د نامه څخه معلومیږي چې دا چې دی په جینونو کې څه کېږي، د جینونو په ځایونو کې تغیر راځي، او دغه کم کروموزومونه د پاس شته جینونه قرار لري دوی یو د بل سره ډېر نږدې چې کله یو بل سره څه شي تغیر تبلید شي د مختلفو ناروغیو او د مختلفو بې نظمیو لامل کېدلی شي. چې ښه مثال چې دی هغه د وینې کموالی ناروغي ده چې په دغه د جینونو د ځایونو په تغیر سره د وینې د کموالی لامل کېږي چې د ریبولو د آلې په نامه ناجوړي ده چې په هغه کې سره کرویات شي کېږي په بشپړ له منځه ځي، خرابېږي، خپل عادي حالت له لاسه ورکوي چې دا هم د وینې د کموالی لامل کېږي. تاسو جین میوټیشن چې دی هغه خپل مختلف ډولونه لري چې پوینټ میوټیشن دی چې په دې کې ډي ان اې په یو اساس کې مثال بدلون لکه ادنین د ګوانین ځای نیسي، یا مثال تایمین د ادنین ځای نیسي، یا په دې کې سایتوسینین په دغه جینونو کې نایتروجنی قلویګانو کې د یو د بل سره څه کوي ځای نه تغیروي. همدارنګه بل چې دی فار فریم شفت میوټیشن دی چې په دې کې ډي ان اې چې د ډي ان اې اساسات اضافه یا کمښت دی چې د ټولو جین ترتیب څه کوي ورته خرابوي، ګډوډوي. ورپسې بل ډول چې دی هغه سایلنت میوټیشن دی چې بدلون یې د جین فعالیت اغیزمن نه کړي، او همدارنګه مس سنس میوټیشن دی چې بدلون یې د پروټین جوړښت بدلوي، او نان سنس میوټیشن دی چې د جین فعالیت د ختمېدو سبب کیږي، یعنی سټاپ کوډن جوړوي په دې وخت کې. د دوی اغیز چې دی مثال موږ وایو د ناروغۍ لکه د سیستیک فایبروسس یا سیکل سل انیمیا لامل کېدلی سي، چې د تنوع او ارتقا په پروسه کې هم مهم رول لوبوي. ورپسې د جین میوټیشن وروسته راځو د کروموزومونو میوټیشن وایو. کروموزومل میوټیشن چې دی هغه مثال موږ وایو په کروموزومونو په جوړښت کې تغیر راځي. مثال د دې ځایونه تغیر خوري، په دې کې جینونه تغیر خوري، یا د دې په مثال د یو برخه چې د بلې برخې ته انتقالیږي، یا هم د دې په قد کې چې دی یا د دې د کروموزوم یوه برخه و بلې برخې ته ځي، چې په دې کې د کراسینګ اوور هم پکې رامنځته کیږي، چې د کروموزومونو کوم برخې چې دی یو د بس څه کیږي تبدیلیږي. دا کوم پېښه چې دا عموما په ناڅاپي ډول سره رامنځته کیږي، ځینې وخت د بهرنیو عواملو په واسطه هم رامنځته کیږي، چې مثال لکه د وړانګو یا د کیمیاوي مرکبات په نتیجه کې چې کیږي رامنځته کیږي، چې نوموړی ماشوم چې دی هغه د مثال د ځینو نیمګړتیاو سره مخامخ کیږي، ان د کوچني ماشوم د مړینې لامل هم کیدلی شي. کروموزومون میوټیشن چې دی هغه څلور ډوله باندې عموما ویشل شوی دی، چې موږ دا څلور ډولونه فعلن وایو. لومړی چې دی هغه ډیلیشن دی. ډیلیشن چې دی په کروموزومونو کې هغه جینیټیکی بدلون ته ویل کیږي چې د کروموزومونو د یوې برخې یا جین له منځ مثال منځ تلل پکې شامل وي، او عموما موږ دغه د ډي ان ای یو برخه له کروموزوم څخه ورکیږي یا حذف کیږي، چې دی د جین فعالیت له منځ په دې کې ځي یا کمزوري کیږي. همدارنګه په جدي حالاتو کې چې دی د ودی ستونزې دي یا جینیټیکي ناروغي پکشي کې پاغه نوموري کوچني ماشوم کې یعنی ژوندۍ موجود کې رامنځته کیږي، چې د دې د ډولو څخه د کرایډو چټ سندروم دی. همدارنګه په پینزم اچ په پینزم کروموزومونو کې د ډیلیټیشن عمل رامنځته کیږي، او ځینې سرطاني حالتونه دي چې هغه هم د دې عمل چې کیږي رامنځته کیږي، چې په نتیجه کې موږ ویلای شو چې ډیلیشن چې دی د کروموزومي اختلال یو مهمه برخه ده چې په ځانګړي توګه د ارثي ناروغۍ او ودې ستونزې لامل ګرځي. ورپسې دویم ډول چې دی ډوپلیکیشن دی. ډوپلیکیشن چې دی په کروموزومونو کې هغه جینیټیکي بدلون یا تغیر دی چې د ډي ان ای یوه برخې دوه ځله یا څو ځله کاپي کېدو ته ویل کیږي، یعنی دوه ځله پکې شوي تکرار شوي، چې دا موږ داسې ویلی شو چې د کروموزومونو یوه برخه د اضافي کاپي په توګه موجوده یې، چې دوی چې دی د جین د فعالیت زیاتوالي یا اختلال لامل ګرځي، او همدارنګه په ځینو مواردو کې د ودې او پرمختګ غیر نورمال حالتونه رامنځته کیږي، چې دغه په دې کې ښه مثالونه چې دی هغه د کارکوت ماریا توت یو ناروغي ده چې په اولسم نمبر کروموزومونو کې د ډوپلیکیشن لامل رامنځته کیږي، او سرطانونه چې دی هغه هم ځینې ده دغه ډوپلیکیشن لامل رامنځته کیږي. بل چې دی د انورژن په نامه سره یادیږي. انورژن چې دی هغه په کروموزومونو کې موږ ویلی شو چې هغه بدلون یا تغیر دی چې د ډي ان ای یوه برخه چې کیش پکې کې ماتیږي، سرخی او بیا په کروموزوم کې په برعکس ترتیب سره ځای پر ځای کیږي، یعنی په هغه ځای کې چکیږي او لري سرچپه کیږي، خپل ځان چې کوي مثال د کښته برخه څخه پورته برخه ته ځي، چې په دې سره د کوم توانونه چې دی خپل بې نظمیان دي چې رامنځته کیږي، چې موږ ویلی شو چې د کروموزوم دننه د ډي ان ای د برخې اوشتل یا سرچپه کیدل یا شاته ګرځېدل، چې عموما دا خپل مختلف ډولونه لري، چې یو د پریسنتریک انورژن دی او بل یې پراسنتریک انورژن دی. چې پریسنتریک انورژن چې دی د کروموزومونو مرکزي برخه یا سنټرومیر په کښې کې شامل وي، او پراسنتریک انورژن چې دی هغه د کروموزوم مرکزي برخه مثال نه شاملوي، یعنې د سنټرومیر برخه په کښې کې نه شاملیږي. دوی چې ډیر وخت د ژوندي پاتې کېدو په فعالیت مستقیم اغیزه نه لري او په ځینو مواردو کې د جینیټیکي موادو ناسم ویش اختلال لامل کیږي، لکه د نسل پر انتقال اغیز مثال خپل اغیزه اچي. ورپسې آخري ډول څلورم ډول چې دی هغه د ترانسلیکشن ډول دی، چې په دې میوټیشن کې موږ وایو په کروموزومونو کې هغه جینیټیکي بدلونونه رامنځته کوي چې د ډی این ای یوه برخه له یو کروموزوم څخه بل ته انتقال مومي. یعنی د یو برخه څخه چې کیږي ترانسلوکیشن دی، یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته چې کیږي انتقال کوي. لوکیشن موقعیت او ترانس هم د تبدیلېدل، چې موږ داسې ویلی شو چې د کروموزومونو یوه برخه په بل کروموزوم کې ځای پر ځای کیږي، یا د دوو کروموزومونو ترمنځ برخه چې کیږي تبادله کیږي. چې دا خپله مختلف ډولونه لري، چې متوازن ترانسلوکیشن دی او بل غیر متوازن ترانسلوکیشن دی. چې متوازن چې دی هغه جینیټیکي مواد له لاسه نه ورکوي او یوازې ځایونه بدلوي، او دویم ډول کې چې دی هغه د ډی این اې مواد زیاتیږي له منځه ځي چې ستونزې پکې رامنځته کیږي. او دی کېدای شي چې هیڅ نشي ونه لري، مثال په متوازن ډول اوسه، یا هم ځینې جینیټیکي ناروغي یا زیانونه رامنځته کوي، لکه ځینې داون سندروم دی چې په یویشتم نمبر کروموزوم کې د ترانسلوکیشن له امله رامنځته کیږي. همدارنګه ځینې نور سرطاني حالتونه دي، کرونیک حالتونه دي، چې دغه شکر د سی ایم ایل په نامه یو ډول سرطاني ناروغي ده چې هغه په کښې کې رامنځته کیږي. او عموما دا چې کله په ماشومانو کې د ترانسلوکیشن رامنځته شي، دوی چې دی په ماشومانو کې د پشان آوازونه رامنځته کیږي، همدارنګه د بدن او عقل له پلوه شاته پاتې کیږي، زهري وروسته پاتې والی سره مخامخ کیږي. داون سندروم له ناجوړۍ څخه عبارت دی، چې دا هر یو خپل ځان ته هغه برخه لري چې په کم کروموزوم کې په کم برخه کې تغییر راسي، دوی د هغه مشخص ناروغۍ سره اخته کیږي. ورپسې جینوم میوټیشن دی. جینوم میوټیشن چې دی، دا موږ وایو چې خپله په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې انیپلویډ دی او بل یې پولی پلویډ دی. انیپلویډ چې دی هغه وایو چې په دې حالت کې چې دی د حجرې کروموزومونه د عادي شمېر څخه زیات یا کم وي، چې کروموزومونه په بشپړ سیټونو کې نه بدلیږي، بلکې یوازې یو یا څو کروموزومونه زیاتیږي یا له منځه ځي. چې مثال یا موږ وایو دوه ان منفي یو ورځې یا دوه ان مثبت یو ورځې. همدارنګه د دوی ډولونه چې دی مونوسومي، یو ډول دی چې د یو کروموزوم کمښت لکه مثال دغه د ټرن سندروم لامل کیږي، چې کروموزوم په کښې کې یو دانه کمیږي. بل ټرایزومي دی، چې ټرایزومي چې بیا دی په دې کې بیا د یو کروموزوم زیاتوالی دی چې د هغه څخه داون سندروم رامنځته کیږي. او دی چې دی مثال خپل د ودی او پرمختګ اختلالات ممکن جدي ناروغیان هم ورسره رامنځته کړي. ورپسې راځو پولی پلویډ دی. په دې حالت کې چې دی د حجرې کروموزومونه په بشپړ سیټونو کې زیاتیږي، لکه مثال د درې ان ورځې، څلور ان ورځې، یعنی مخکې چې و یوازې د دوه ان څخه به یو کروموزوم ایسته سو یا یو بور اضافه سو، په دې کې چې دی مکمل ټولو ډلو ته سیټ ته چې کیږي ورداخلیږي، یا مثال درې ان او یا هم څلور ان ورځې. او په دې حالت کې چې دی موږ وایو د کروموزومونو ټول سیټ، مثال عمومي دوه ان دوه ای، چې د هغو چشکیش څو چنده راځي، چې دا خپله په دغه دوه ډوله دی، چې ټرایپلوئید دی او ټیټراپلوئید دی. ټرایپلوئید چې دی هغه درې بشپړ سیټونه، او ټیټراپلوئید چې دی هغه څلور بشپړ سیټونه په کښې کې رامنځته کیږي، چې دوی چې دی په انسانانو کې معمولا د ژوند سره سازګار نه وي، زیاتره وخت جنین پرمختګ نه کوي. همدارنګه په نباتاتو کې چې دی ډېره عامه ده او د ودې لپاره ګټوره ده. دوی چې دی خپل په منځ کې د انیپلویډي او دغه پولی پلویډي چې دی خپل په منځ کې توپیرونه لري. انیپلویډي چې دی د کروموزومونو په شمېر کې جزوالي ډېر کمښت یا ډېرښت راځي، او پولی پلویډي چې دی هغه د کروموزومونو په سیټ کې بشپړ زیاتوالی راځي، چې دا دواړه دوه مختلف ډولونه سول. د پولی پلویډي او جی دغه د انیپلویډي وروسته راځو موږ او تاسې لور ته ورته د وینې کموالي ناروغي وایو، چې دا عموما په افریقایي تور پوستکو کې په ډېرو کسانو کې دا رامنځته کیږي، چې مثال د دې بې نظمي دپاره هیتروزایګوز دی. او دغه د وینې کم اصلي حالت چې دی هغه د ډسک په بڼه ده، کله چې دغه ناروغي باندې دوی اخته سي، دا د سرو کرویاتو شکل چې دی هغه قوس ته ورته جوړښت اخلي، یعنی د ډسک د شکل څخه و قوس شکل ته اوړي.
چې په دې سره د دوی د وینې د کموال څخه مخامخ کیږي، او د دوی وینې چې دی هغه مثال په وینې کې نسجونه کې اکسیجن لس رسیږي، چې په دې سره د وینې رګونه په خپل منځ کې چکیږي بندیږي، چې دا خپل د مختلفو شدیدو دردونو لامل ګرځي. او دغه کسان چې دی د دوی بدن چې دی نورمال او غیر نورمال هیموګلوبین جوړوي، چې مثال یوازې د وینې کموالی نه شپږ ښکاره کیږي. او دغه انسانانو چې دی د ملاریا په ناروغي اخته کېدلې فیصدي ډیره کمه ده، ځکه چې ملاریا په مقابل کې څه لري؟ مقاومت لري. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، میوټیشن تعریف کړئ او ووایاست چې په څو ډوله دی. دویم، د کروموزومونو میوټیشن په څو ډوله دی واضح کړئ. آخري سوال، لور ته ورته د وینې کموالی واضح کړئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.